الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم و اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو قدر منوریدونکو از مر سلامونه کی هیلی و منی د تهران رادیو له سارنه و سطح خبرونه سره زالی اصغر آبیدی سره د ملګرو استاسو درانه حضور ته حاضر سویو. نن د چهارشنبه ورځ د 1434 لمریز کال د غویه یا د سور د میاشتې 18 نیټه او د 2015 میلادي کال د می د میاشتې 8 نیټه ده چې د 1434 قمري کال د ذلقعده د میاشتې له 9 نیټې سره سمون خوري. قدر من اوریدونکو نن به هم خبرونه د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې د ایران د اټومي صنعت د کارندوالي او استعمال مختلف اړخونه وڅېړو. له هغه وروسته به هم په تېرونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو. بیا به هم د شای چراغ د درنښت پورې اړوند یو مطلب واورئ او په پای کې به هم د تلپاتې وژمې خپرونه درته وړاندې سي چې په دې سره به زموږ د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همداراز پښتو نه نیویت یاهو .com هم از موج ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزارت مرستیال آذربایجان جمهوریت ته په سفر کې له دغه هیواد سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی سو. هند په پاکستان باندې پراخ هوایي بریدونه کړي دي. پاکستان وایي موږ 15 هندي جنگي الوتکې غورځولي دي. شهباز شریف وایي چې پاکستان د ځواب ویلو لپاره خپل حق محفوظ ګڼي. طالبان وایي د دوحې پروسې څلورمې غونډې لپاره چمتووالی روان دي. چین په غزې کې د سیونیس رژیم له جنایاتو سره مخالفت کړی او یمن د سیونیس رژیم د ټولو هوایي ډګرونو د پلجولو په هکله اسرائیل ته خبرداری ورکړی دی. درمن اوریدونکو اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د خارجه وزارت مرستیال آذربایجان جمهوریت ته په سفر کې له دغه هیواد سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی سو. د ایران د خارجه وزارت مرستیال او د سیاسي او نړیوالو څیړنو د مرکز مشر سید خطیبزاده د سیمه ایزو بهیرونو په چوکاټ کې د ایران او آذربایجان جمهوریت ترمنځ د اړیکو په غونډه کې ویل چې دغه هیواد ایران لپاره مهم دی، ځکه چې دواړه هیوادونه له یو بل سره نږدې اړیکې او ورته ګروهنې او خپلوۍ لري. هغه باکو ته د ایران د ولسمشر سفر مهم وبلله او هیله وښودله چې د دواړو هیوادونو دوه اړخیزې اړیکې یو نوی پړاو ته ورداخل سي او په دې لړ کې چټي خنډونه لرې سي. خطیبزاده وویل چې خنډونه باید لرې سي، طبیعي پیوندونه دي پیاوړي سي، سیمه کې روان جیوپولیټیک او جیو اکانومیک بدلونونه ګډو دریځونو ته اړتیا رامنځته کړې ده. هغه یادونه وکړه چې تهران د سولې له هغې هوکړې څخه هم ملاتړ کوي چې ټاکل سوې ده د ارمنستان او آذربایجان جمهوریت ترمنځ لاسلیک سي. د دې غونډې په پای کې د ایران او آذربایجان جمهوریت ترمنځ یو تفاهم لیک امضا سوې ده چې له مخې کوښښ کېږي دواړه هیوادونه د پوهنتوني همکارۍ او ګډو پروژو له لارې همکارۍ زیات کړي. د آذربایجان جمهوریت د نړیوالو اړیکو د جاجوني مرکز مشر فرید شفیوف هم باکو ته د ایران د ولسمشر وروستی سفر د باور د فضا د رامنځته کېدو او د علمي همکاریو د پیلولو لپاره مهم ګام بللی دی. هند په پا پاکستان باندې پراخ هوایی بریدونه تر سره کړي. پاکستان وایي موږ 15 هندي جنگي جټان غورځولي دي. تیره شپه د پاکستان د پوځ ویاند جنرال احمد شریف په دې هیواد باندې د هندوستان د پراخ هوایی بریدونو خبر ورکړی دی چې په ترڅ کې 8 تنه وژل سوي او له 15 جیشو نه زیات کسان ټپیان سوي دي. په وروستیو اونیو کې د هند تر کنټرول لاندې د پهلګام په سیمه کې له ترهګریز برید څخه وروسته چې د هند لومړي وزیر نارندرا مودي د سخت ځواب ژمنه کړې وه، د پاکستان او هند ترمنځ ټینشنونه زیات سوي وو تر دې چې تیره شپه د هندوستان جنګي جټانو په پاکستان باندې پراخو هوایي بریدونو ته لاس پورې کړي دي. د پاکستان د پوځ ویاند په یوه بیړنیزه خبري غونډه کې وویل چې هندوستان د پاکستان په خاوره کې په شپږو ځایونو باندې توغندوي حملې کړي دي چې د هغه په وینا ټول ملکی ځایونه او جماعتونه دي. ځینې سرچینې وایي چې بریدونه د پاکستان د لاهور سره نږدې په بهاولپور او د پنجاب مریدکی سیمې او په کشمیر کې په کوتلی او مظفرآباد باندې ترسره سوي دي. د پاکستان د پوځ ویاند دی واد تر کنټرول لاندې په کشمیر کې هم په درېو ځایونو د هندوستاني الوتکو بریدونه تایید کړي، خو په وینا د پاکستاني جنگي جټانو د هندوستان جټانو سره مقابله کړي او هغوی ته اجازه نه ده ورکړې چې د پاکستان هوایي حریم ته ورننوځي. هندي رسنۍ وایي چې په دغو بریدونو کې په پاکستان کې 9 ځایونه په نشه سوي دي. اخوا بیا د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی دی چې د پاکستان د پریکند غبرګون په پایله کې د هندوستان د یو رافایل په شمول 15 جنگي جټان نسکور سیوی او 100 تنه هندي پوځیان هم د پاکستاني ځواکونو لخوا اسیران سیوی دي، خو هندوستان لا هم تر وسه په دې اکله څه ویلی ندی. د پاکستان دفاع وزیر دا بریدونه شرمونکې بللی او ټینګار یې کړی دی چې هندوستان دې د پاکستان د پوځي ځواب په تمه کې ووسی. د سره هم حاله په پاکستان کې بیړنیز حالت اعلان شوی دی او د لاهور هوایی میدان بند شوی او ټول پروازونه لغوه سوي دي. د نړۍ اکثرو نړیوال پروازونه هم پاکستان او هند ته بند سوي. هندوستان ادعا کړې ده چې په پاکستان کې یوازې ترهګریز مرکزونه په نښه کړي. د هندوستان حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي دي چې دوی د پاکستان تر کنټرول لاندې په کشمیر او د پاکستان په خاوره کې 9 سیمو باندې هوایی بریدونه ترسره کړي دي. په دغه اعلامیه کې ادعا شوې ده چې بریدونه په ټرسي تایساتو ترسره سوي او هوایي عملیات یې ډېر متمرکز او پلان سوي توګه ترسره سوي او د عملیات موخه د شخړو زیاتوالی نه وه. د اعلامیه په دوام کې ویل سوي دي چې هندوستان په دغه حمله کې له حوصلې څخه کار اخیستی دی او یوازې ټرسي ځایونه یې په نښه کړي. د هندي رسنیو په حواله د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر په مرکز مظفرآباد کې ځای سرچینو تایید کړی دی چې یو مرکز چې له دې مخکې د لشکر طیبه د جنګیالیو لخوا استعمالېدی په نښه سوی دی. د هندوستان یو پوځي چارواکي اعلان وکړ چې د هند او پاکستان ترمنځ په پولو کې د هندوستان د هوایي دفاع سیسټمونه فعال سوي او بیړنیز حالت برقراره سوي دي. ویل کېږي چې پاکستان په سرحد کې په هندوستان باندې توپچي بریدونه پیل کړي او د سرحد په مختلفو سیمو د دواړو لورو د ځواکونو ترمنځ نشتی روان دي. د هندوستان په شمالي سیمو کې د هوایي میدانونو په شمول د انټر کنټرول لاندې کشمیر سرینګار کې هم هوایي میدان بند سوي او پروازونه لغوه سوي دي. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د هند اقدام د اټمی جګړې خطر زیات کړی دی. شهباز شریف بیا ویلی چې پاکستان د ځواب ویلو لپاره خپل حق محفوظ ګڼي. د پاکستان د خارجه وزارت ویاند شفقت علی خان د اعلامیې په ترڅ کې د هندوستان بریدونه غندلي او هغه یو بېدلیل او څرګند جنگي اقدام بللی دی. هغه ویلی دی چې هند په لیر واټن مشتونکو وسلو سره د پاکستان ملي واکمنۍ تر پښو لاندې کړې او د ښځو او ماشومانو په شمول عام وګړي یې په نښه کړي دي. په دغه اعلامیه کې ویل سوي چې هندوستان په دې کار سره د اټمی جګړې خطره زیاته کړې ده، خو پاکستان په مناسب وخت او ځای کې د دې تیری د ځواب ورکولو لپاره خپل حق محفوظ ګڼي. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف دفتر هم اعلان وکړ چې موږ د هندوستان له یرغلیز اقدام سره په مقابلې لګیا یو او عملیات دوام لري، خو پاکستان به هرومرو د دې اقدام ځواب ورکړي. ټاکل شوی ده نن د پاکستان د لومړي وزیر په مشرۍ په پاکستان کې د کابینې بیړنیزه غونډه ترسره شي. بل خبر دا چې طالبان وایي د دوهې پروسې څلرمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې پروسې څلرمې غونډې لپاره چمتووالی نیسي. د طالبانو نږدې سرچینې ویلي دي چې په کابل کې چې په کابل، دوها او د دې پروسې ځین غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. یو طالب چارواکي رسنیو ته وویل چې که څه هم تروسه د دوهې څلورمې غونډې نیټه ورستی شوې نه ده، خو په خبره مقابل لوري ترې د دوی د ګډون یقیني کېده لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. د یادونې ده چې د دوهې د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوب یې هم د قطر حکومت کوي، خو دې دواړو لورو تروسه د دې پروسې د څلورمې ناستې په اړه څه ویلي نه دي. بل دا چې د افغانستان څخه زموږ خبریال یو راپور چمتو کړی دی چې د افغانستان او د قطر د ترمنځ د همکاریو پاک لدی. راځئ چې په ګډه ورته ورسو.
چارواکي وایي د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی قطر هیواد ته د سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له نشه یي توکو سره د مبارزې له چارواکو سره کتلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي دواړو لورو په دغه کتنه کې د نشه یي توکو د کنټرول په برخه کې د ګډو همکاریو په اړه خبرې کړې دي.
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین الحاج لوی پاسوال ملا عبدالحق اخون همکار په مشرۍ پلاوی د قطر هیواد په رسمي بلنه تیر ورځ زیات هیواد ته په سفر روان شوی بو. چنن خغلی مونی صاحب د قطر هیواد د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د مسؤلینو سره لیدنه درلودل او دواړو خواوو د نشه یي توکو د کنټرول په برخه کې د ګډو هڅو پر اساس د نظریاتو تبادل او د همکاریو پر پراختیا باندې خبرې اترې وشوې، چې د مجلس په پای کې دواړو خواوو د ژمنې وکړلې چې دغه همکاریو ته لا دوام ورکوو.
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال ملا عبدالحق اخون همکار په مشرۍ لوړپوړي پلاوی قطر ته سفر کړی. په دغه سفر کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د معاونیت یو شمېر رئیسان هم له ښاغلي همکار سره ملګري دي. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی هم قطر ته په سفر تللی او د یاد هیواد چارواکو سره یې په بېلابېلو دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
د خبرونو دوام. له هغه وروسته چې اسرائیل رژیم اعلان وکړ په غزې کې د پوځي عملیات په دوام سره به فلسطینیان له خپلو مینو په زور وشړل سي، چین له دې اقدام سره د سخت مخالفت اعلان کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لینجیان رسنیو ته وویل چې هیواد یې د فلسطین له حالاتو څخه سخت اندېښنه لري. موږ د اسرائیلو له روانو پوځي اقداماتو سره مخالفه یو او هیله من یو چې ژر تر ژره دې اور بند ټینګ سي. یو سینیستي چارواکي رسنۍ ته وویل چې نتنیاهو د رواني اونۍ په لومړیو کې د کابینې غړو ته ویلي وه چې له غزې څخه په زوره د فلسطینیانو د ایستلو لپاره د ټرمپ له طرحې څخه ملاتړ کوي او په نورو هیوادونو کې د هغوی د میشتولو لپاره مذاکرات روان دي. د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي شورا غړي محمد البخیتی په دغه هیواد باندې د اسرائیلو د وحشیانه بریدونو په غبرګون کې ویلي د دغه یرغل ځواب به هم ورکړو او غزه یوازې نه پرېږدو. د اسرائیل رژیم د پلازمینې تل ابیب په بن گوریون هوایي میدان باندې توغندوي برید یوازې یو خبرداری و. د دشمن د نورو هوایي میدانونو د بندولو نوبت رسیدلی دی. البخیتی جزیرې سره په مرکه کې وویل چې سیونیست دشمن الهدیدی بندر او ځینې کارخانې په نښه کړي دي، لیکن خپل ټاکل سوي هدف ته نه دی رسیدلی او زموږ هوایي او توغندوي ځواک لا هم خپل عملیات ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه امریکا او سیونیست رژیم چې په یمن کې خپلو پوځي اهدافو ته په رسیدو کې ماته خوړلې ده، د کډوالو او هدیرو په شان په ملکي ځایونو بریدونو ته مخه اړولې. محمد البخیتی یادونه وکړه چې د دشمن د بریدونو په خاطر د اوښتیو زیانونو سربیره له فلسطین څخه په ملاتړ کې په اسرائیل رژیم او امریکایي کښتیو باندې د دوی عملیات به په لا زیات زور سره دوام پیدا کړي. د یمن د سیاسي شورا غړي وویل چې که د دوی حمله نه وای نو اسرائیل رژیم به په لبنان او سوریه او حتی نورو عربي هیوادونو باندې په لا زیات زور سره حمله کړې وای. هغه زیاته کړه چې د یمن د عملیاتونو زیاتوالی د امریکا او ایران ترمنځ د مذاکراتو له بندون سره هیڅ تړاو نه لري. په لندن کې د فلسطین سفیر ویلي چې اسرائیلو د بایکاټولو وخت را رسېدلی دی. په غزې باندې د اسرائیلو د پوځي یرغل د سیونیست سیرانو له خوشي کولو سره هیڅ تړاو نه لري او د فلسطینیانو په حق کې د اسرائیل د رژیم د جنایاتو په وړاندې چوپتیا د دغه غمیزې د دوام تر ټولو ستر لامل دی. په لندن کې د فلسطین سفیر حسام زملت له سکای نیوز سره په مرکه کې یادونه وکړه چې اسرائیل رژیم د غزې د بشپړ نیولو پلان لري او دا پلان د غزې لپاره د نړیوال او د عربو هیوادونو له طرحې سره په ټکر کې دی. دا د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ
قدر مناوریدون کو دنن روزی د سیاسی تبصرے پا برخه کی دا به وڅیړو چې ایران د یورانیمو د بډاینې او اټومي صنعت څخه کومې لاسته راوړنې ترلاسه کړي دي. په دې هیله چې د خپرونې تر پای زموږ سره مله وسئ، د ایران د اټومي انرژیو د سازمان مشر محمد اسلامی د هیواد په پرمختګ کې د اټومي انرژیو په ستراتیژیک رول باندې په ټینګار سره د پوهانو په حضور سره د دې صنعت د شل کلن سند د جوړېدو خبر ورکړ او وویل د یورانیمو بډاینه د اټومي صنعت بنیاد او د ایران د خپلواکۍ سمبول دی. د یورانیمو بډاینه د اټومي صنعت د ملاتړ د ایران د اټومي انرژیو د سازمان مشر د دوشنبه په ورځ له ساینس پوهانو سره په کتنه کې اعلان وکړ چې د یورانیمو بډاینه د ځواکمنتیا او د صنعتي کېدو بنیاد دی او له هغه پرته اټومي فعالیتونه د لابراتوارونو پورې محدود پاتې کېږي. هغه د ایران له اټومي پرمختګونو سره د نړیوالو زبر ځواکونو مخالفت ته په اشارې سره وویل دښمنان مو نه غواړي ایران له ځلیدونکي استعدادونو او بډایه زیرمو سره د قدرت په اوزارونو سنبال سي. د بوشهر بټۍ د پاکو انرژیو د تولید اتل محمد اسلامی د بوشهر اټومي بټۍ لاسته راوړنو ته په اشارې سره وویل چې دغه اټومي بټۍ په تیرو لسو کلونو کې 2 میلیارد کیلو واټ برېښنا تولید کړې ده چې له 110 میلیون بیلر تیلو په اندازه له مصرف سره سمون خوري. هغه یادونه وکړه چې د ایران د بوشهر اټومي بټۍ د خوندیتوب له نظره د نړۍ په 8 غوره اټومي بټیو کې راځي او هر کال د 80 میلیون میټر مکعب د ضایعاتي ککړتیاو د رامنځته کېدو مخنیوی کوي. وړانګې او ریډیو ټراپي د درملنې او خوړو امنیت په برخه کې مهم اقدام. د ایران د ولسمشر سلاکار محمد اسلامی د برېښنا د تولید نه اخوا د اټومي صنعت د کارندوالي پاک له ویل چې د ایران د کرهنیزو محصولاتو 10% ضایع کیږي، لیکن د وړانګو د ټکنالوژۍ په ذریعه سره د دې مخنیوی کیدای سي. هغه زیاته کړه چې همدا اوس په کال کې ایران د 1500 لک ټنو د کرهنیزو محصولاتو د وړانګو سمون امکانات لري او په دې برخه کې خصوصي سکتور ته هم د همکاریو بلنه ورکول شوې ده. د ایران د اټومي انرژیو د سازمان مشر د درملنې په برخه کې هم د اټومي صنعت د کارندوالي په هکله وویل چې 210 درملیز مرکزونه له ایراني راډیو درملو څخه کار اخلي او ایراني راډیو درملي د نړۍ 1500 هیوادونو ته صادریږي. اسلامي جواب کړه که بندیزونه په ایران باندې نه وای لګېدلي، ایران به خپل راډیو درملي چې د اټومي صنعت په نتیجه کې جوړ سوي دي د نړۍ 10 هیوادونو ته هم صادر کړي وای. د پلازما او کوانټومي ټکنالوژي نوې پرمختللې ټکنالوژي د ولس په خدمت کې. د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر د سړه پلازما په برخه کې د پرمختګ د خبر اعلانولو سره وویل چې دغه ټکنالوژي د سرطان او د شکرې د ناروغۍ د سختو ټپونو په درملنه کې کارول کیږي او په ایران کې تر اوسه 6 مرکزونه په دې ټکنالوژي سمبال شوي دي او ناروغانو ته خدمات وړاندې کوي. اسلامي د کوانټومي کمپیوټر او لیزري ټکنالوژي په اړه وویل چې دا ټکنالوژي د علم سرحدونو کې بدلون راوستلی سي او باید سوداګریزي برخې ته چمتو سي. دا د نن ورځې سیاسي تبصره.
افغانستان او پاکستان
په 13 اونۍ کې
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. دوستانو د پروګرام په دې برخه کې ز عبدالمجید دورانه او زما خوږ همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو چې په 13 اونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو. نو هیله ده چې تر پای را سره مل ووسه.
لا دا سره په مبارزه کې له طالبان سره د مسکو د همکارۍ وړاندیز
لا قطر څخه د همکاریو د پراختیا لپاره د طالبانو غوښتنه دا و په سر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ موافقه. افغان کډوالو ته د پاکستان د حکومت خبرداری. پاکستان او هند ترمنځ د لانجو دوام او په اسلام آباد کې د غزې لپاره د هنر فیسټیول ترسره کېده. په تېره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د مهمو پیښو سرټکی دی.
درمن اوریدونکو د طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د فلسطین د حماس غورزنګ د رهبری شورا له مشر اسماعیل درویش او د دې غورزنګ له ځینو نورو مشرانو سره په کتنه کې د فلسطین د ولس له مبارزو څخه د افغانستان د ملاتړ اعلان وکړ او په غزه کې د صهیونیستي رژیم له لوري د فلسطینیانو نسل وژنه په سختو ټکو وغندله. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی په وینا امیر خان متقی په دغه کتنه کې د غزې د شهیدانو د درناوي په ترڅ کې د هغوی د مبارزې او د مقاومت ستاینه کړې او په غزې کې د صهیونیستي رژیم په غیر انساني چلند باندې سختې نیوکې وکړې. د طالبانو خارجه وزیر ټینګار وکړ چې د افغانستان ولس د خپلو فلسطینی ورونو له روا او مشروع مبارزې څخه ملاتړ کوي او د هغوی د بریا هیله لري.
د افغانستان په چارو کې د روسیې ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف رسنیو ته ویل دي چې مسکو له داعش او له دې ډلې سره له اړوندو عناصرو سره د طالبان د حکومت د مبارزې ستاینه کوي او چمتو دی چې په مختلفو برخو کې د خپلو مسلکي ارګانونو په وسیله له طالبان سره مرسته وکړي. کابلوف داعش ترهګره ډله د مسکو او کابل ګډ دښمن وبلله او زیاته یې کړه د افغانستان او روسیې اړیکې په مختلفو ډګرونو کې د پراختیا په لوري درومې. هغه همدارنګه په مسکو کې د طالبان د سفیر د منلو لپاره د روسیې د چمتووالی خبر ورکړ او دا کار یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په وړاندې د خنډونو د لرې کولو په لړ کې یو مهم ګام وبلله. دا خبرې په داسې حال کې مطرح شوې دي چې په دې وروستیو کې د روسیې حکومت د پوتین په امر او د پارلمان په ملګرتیا سره طالبان د دې هیواد د ترهګرو له لیسته ایستلی دی او طالبانو سره د اړیکو د رغولو لپاره ځینې اقدامات هم ترسره کړي دي.
دوستانو، د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکو د قطر په مسؤلینو سره په کتنه کې د کډوالو او د موسمي بدلون په کړکیچ کې د دې هیواد د همکاریو او مرستو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست او د کډوالو لپاره د مرستو د جلبولو د کمیټې مشر دین محمد حنیف د خیریه القطر نومي مؤسسې له مشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د کډوالو او راستنیدونکو په خارګوټو کې د سمدستي مرستو، روغتیایي خدماتو او بېخبناو د چارو لپاره د مرستو غوښتنه کړې. د القطر مؤسسې مشر هم په دغه غوښتنې په ځواب کې د کډوالو د ړومبنیو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې د مرستو ژمنه وکړه. ویل چې د کورونو او جماعتونو د جوړولو او د روغتیایي خدماتو او د اوبو په برخه کې به دغه مؤسسه له افغانستان سره همکاري وکړي. له دې سره هم مهاله د طالبانو د جواک چاپیریال د ملي ادارې مشر متی الحق خالص او په کابل کې د ازبکستان د سفارت شازدافیر مردوف علي القاشوتی سره په ملاقات کې د موسمي بدلون په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په ضرورت ټینګار وکړ.
اوریدونکو، د ازبکستان د کرهنې وزارت د سرحدي اوبو د سرچینو د مدیریت لپاره طالبان سره یوه هوکړه لاسلیک کړې ده. دغه هوکړه د بلخ د والي یوسف وفا او د ازبکستان د کرهنې د وزیر د مرستیال عبدو زهوروف ترمنځ لاسلیک شوې ده. د ازبکستان د کرهنې د وزارت مرستیال بلخ ته په دغه سفر کې د دې ولایت له والي سره د آمو سیند د مدیریت او له اوبو څخه د منصفانه په سر هوکړه کړې ده. د ازبکستان د کرهنې وزارت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي دي چې دغه هوکړه لیک د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په لړ کې یو مهم اقدام دی. د بلخ والی هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او کرهنیزو همکاریو په اړه د سلام مشورو خبر تایید کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې له دې مخکې ازبکستان د آمو سیند د اوبو د مدیریت په برخه کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې په دې هوکړې سره د دواړو هیوادونو اړیکې پراخېدای سي.
دوستانو، د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د ډیپلوماټیکو شخړو له زیاتېدو او د یو بل له هیوادونو څخه د خپلو وګړو له ایستلو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې یو شمیر پاکستانی وګړي من جمله ناروغان او د هغوی کورنۍ په حساسو انساني حالاتو کې په هندوستان کې بند پاتې شوي او په ټاکل شوي موده کې له سرحده په اوښتلو نه دي بریالي شوي. د پاکستان د خارجه وزارت د یوې اعلامیې په صادرولو سره د دغو وګړو د سختو حالاتو په هکله د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې هندوستان دې د پاکستانی وګړو د وتلو په وړاندې خنډونه لري کړي. اسلام آباد د خپلو خارجو د وتلو لپاره د هندوستان د سمدستي همکاري او غوښتونکي شو او ویل چې د واهګا کوریډور د پاکستانی وګړو د راستنېدو لپاره خلاص پاتې شي. د هندوستان تر کنټرول لاندې په پلګام کې له ترهګرې پیښې وروسته د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. هندي چارواکي په دې پیښه کې پاکستان ګرم بولي او د متقابل اقدام ګواښ کړی دی. په داسې حال کې چې اسلام آباد دغه تورونه بې بنیاده بللي او د بې پلوه څېړنو غوښتنه کړې ده.
په پاکستان باندې د هند د احتمالي برید څخه د اندېښنو سره هممهاله د پاکستان حکومت په سرحداتو کې خپل امنیتي تابعیاوې سختې کړي او اسلام آباد ته سایبري بریدونو د زیاتېدو په هکله خبرداری ورکړی دی او ټولو حکومتي ارګانونو او حساسو تاسیساتو ته د تیارسۍ امر کړی دی. دغه تیارسۍ د سایبري احتمالي حملاتو د عمله اعلان سوی دی. د پاکستان اکسپرس خبری چینل د دې هېواد بیړنیو غبرګون د کمیټې په حواله راپور ورکړی دی چې په جنوبي او مرکزي آسیا کې د لانجو زیاتوالي ته په کتو سره د پاکستان د بېخبناو او حکومتي ارګانونو په خلاف د سایبري حملاتو په مقابل کې ضروري خبرداری ورکول سوی دی. د دې راپور له مخې هکرانو په سیمه کې لاروانو ګډوډۍ او لانجو څخه د پاکستان په خلاف د سایبري حملې لپاره ناوړه استفاده کولای سي. په دا خبرداري کې راغلی دی چې دولتي ارګانونه او د پاکستان حساس بېخبناوي د سایبري عملاتو هدف ګرځېدلی سي او هکران ممکنه ده چې د پټو معلوماتو او د سازمانونو خصوصي معلوماتو د هکولو هڅه وکړي. پاکستاني چارواکو له ټولو اداراتو څخه غوښتي دي چې خپل سایبري دفاع پیاوړی کړي او د احتمالي ګواښونو په وړاندې بیدار اوسي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان په خلاف د هندوستان ګواښونه لا هم دوام پیدا کړي او د پهلګام له ترهګریز برید وروسته د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د دې برید د پلانونکو او عواملو په خلاف د سخت ځواب ژمنه کړې ده او پاکستان ته خبرداری ورکړی دی. په مقابل کې هم د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د خپلواکو او شفافو څیړنو غوښتنه کړې. د سیمه او د نړۍ هیوادونو د دوغو دوو اټمي گاوندیو ترمنځ د حوصلې او گزارې غوښتنه کړې ده.
ګرانو ریدونکو، د غزې له مظلومو خلکو سره د پیوستون او خواخوږي په هدف سره په اسلام آباد کې د غزې لپاره هنر تر عنوان لاندې یو نړیوال فیسټیوال جوړ شوی دی. د دې فیسټیوال د پرانستلو په مراسمو کې چې د ابریشم د لارې په فرهنګي مرکز کې ترسره شو، د فلسطین او د ایران ډیپلوماټانو، یو شمیر پاکستانی چارواکي، شخصیتونه او فرهنګي او رسندوی فعالانو ګډون کړی و. د رسنیو، موسیقي او تھیټر، شعر، لیکوالۍ او نمایشي هنرونو په برخه کې مختلفې غرفې جوړې شوې دي. همدارنګ ټاکل شوې ده چې د پاکستانی هنرمندانو آثار له فلسطین سره د مرستو د راغونډولو په موخه خرڅلو ته وړاندې شي. له ښوونځیو، پوهنتونونو او شعري او ادبي مرکزونو څخه کتنه او د فلسطین په موضوع پورې اړونده د فلمونو ننداره د دې فیسټیوال له نورو فعالیتونو څخه دي.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، په تیرونه کې د افغانستان او د پاکستان د مهمو پیښو د خبرونې وخت هم دې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
شاچراغ درنخت
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې شیبو کې زه عبدالماجد دورانه او زما خوږ ملګری
حامد سیماب
د حضرت شاه چراغ د درنخت په مناسبت له یو ځانګړي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یم. نو هیله ده چې دغه پروګرام ستاسو د خوښې او استفادې وړ وګرځي.
خوگو دوستانو د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت د کورنۍ د امامانو او امام زادگانو نورانی زیارتونه لډیرې مودې راهیسې د زیارت او عبادت لپاره مانوي ځایونه دي. دا سپیشلی ځایونه د زیارت، لمانځه، دعا او د بیساری خالق سره د راز او نیاز غوره ځایونه دي او زیارت کوونکي او مینوال خپل زړونه د دغو لویانو او مشانو په زیارتونو کې له ملکوت سره نخلوي. د حضرت احمد بن موسی نورانی زیارت چې په سید و سعادات او شاه چراغ هم مشهور دی یو له دغو ځایونو دی. احمد بن موسی د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام زوی او د حضرت امام رضا علیه السلام ورور دی. په دې ورځې د هغه په سپیشلی زیارت کې نور او خوشحالي جوړیږي او د ولایت میناوال دغه ځای ته ځانونه رسوي چې د احمد بن موسی په زیارت کې د هغه ستر مقام ته درناوی وکړي. موږ هم په دې ورځ د اهل بیت علیهم السلام له ګڼو میناوالو سره خپل زړونه یو ځای کوو او د حضرت احمد بن موسی ته سلام کوو او وایو ای د خدای د پیغمبر اولاده، ای د امام زویا، ستاسو زیارت راغلی یم څو ستاسو په وسیله لوی څښتن تعالی ته نږدې شم. سلام دې وي پورتا ای احمد د موسی کاظم زویا. سلام دې وي پر هغه چا چې په خپل قوم کې شریف، په خپلوانو کې د قدر وړ او د خپل شتمنۍ په ورکولو کې سخی وو او په خپل دین او شریعت کې پرهیزګار وو. سلام دیوی پر هغه چا چې د حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام او د رسول الله بزرګوار صلی الله علیه و آله وسلم له جانشینه پیروي وکړه، نو خدای په لار کې زر غلامان آزاد کړل او په اخلاص سره د خدای عبادت په خپل دین کې ترسره کړ تر هغه پورې چې په حقیقت پوه شو. د احمد بن موسی مور چې د امام موسی کاظم علیه السلام خزا او په ام احمد مشهوره وه د خپل وخت یواله نیکو پاکو او باتاخوا خزو څخه وه. د ام احمد په اړه لیکل شوي چې هغه بزرګواره د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام په نظر تر ټولو هوښیاره، پرهیزګاره او د عزت وړ خزا وه. هغه د احمد، محمد او حمزه مور وه. د اوم امام له نسل څخه دغه درې اولادونه د ولایت او امامت تر ټولو غوره مرستندویان وو او په دې نورانی لاره کې یې ډېرې هڅې او خدمتونه کړي او بالاخره شهیدان شوي دي.
بېله شکه میندې د خپلو ماشومانو په اخلاقي او مانوي پالنه کې مهم رول لوبوي. موږ هم په تاریخ کې وینو چې ستر او با نفوذه انسانان د پاکو متقی او هوښیارو میندو په غیږو کې لوی شوي دي. حضرت احمد ابن موسی هم د اووم امام له نسل څخه د ام احمد په غیږه کې لوی شوی، چې د خپل وخت لسترو او سخی خلکو څخه وګرځېده. شیخ مفید د شاه چراغ په اړه لیکي، احمد ابن موسی یو شریف، عزتمند او پرهیزګار سړی و. پلار یې حضرت موسی کاظم علیه السلام له هغه سره مینه درلوده، خپل ملکیت یې ورته ورک او د هغه د سخاوت او زړورتیا ستاینه وکړه. شیخ مفید هم درنګ وایي، احمد ابن موسی علیه السلام یو نیک، پرهیزګار، محدث، سخاوتمند او د ستر عزت خاوند و، او له حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام څخه ورسته د خپل پلار په نزد تر ټولو لوړ مقام درلود. په هغه وخت کې حضرت موسی کاظم علیه السلام او د هغه اولادونه او د اهل بیت پلویان د عباسی حکومت له سختو کړاوونو او زورونو سره مخامخ وو. عباسیان چې د پیغمبر اکرم د تره عباس له اولاد څخه وو، په قدرت او فساد کې ډوب وو، او د اهل بیت له کورنۍ سره له هیڅ چلول او ظلم څخه ډډه نه کوله. په تاریخ کې راغلی دی چې په هغه وخت کې عباسی دوره له کلتوري اړخه له سخت زوال سره مخ وه، او په حکومت کې یې بې نظمي او ګډوډي خپل اوج ته رسیدلې وه. دوی په ښکاره خلق فساد ته هڅول او د هغه لپاره یې زمینه برابروله. دوی خلق لهو لعب، خوند اخیستو، شراب څښلو، قمار او جواری او لوینزو یعنی کنیزانو سره ناستې پاستې ته هڅول. د دوی په مقابل کې د اهل بیت کورنۍ وه چې خلک یې حقیقي اسلام ته رابلل او خلکو ته د سر لوړی او ژغورنې لاره ورخودله.
خوګو دوستانو، هغه ریښتونی مسلمانان چې له اهل بیت علیه السلام سره یې مینه درلوده، د عباسیانو لخوا زورول کېدل. خو د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام شاګردانو او ځایناستو د خلکو د لارښوونې لپاره له هر فرصته استفاده کوله. دوی په سخاوتمندانه چلند او د مسایلو په بیانولو سره سمه لاره څرګندوله او زړونه یې د خدای له نور سره نښلول. حضرت احمد بن موسی هم له هغو نفوذ لرونکو کسانو څخه وو چې په خپلو اعمالو او ویناو سره یې زړونه د حقیقت رڼا ته جذبول. هغه د خدای په عبادت، پرهیزګارۍ، تقوا، عزت نفس او زړورتیا باندې مشهور وو. دغه ستر شخصیت داسې وو چې د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام له شهادت وروسته ډیر مسلمانان د امام په توګه له هغه سره د بیعت لپاره ورغلل. په دغه لیدنې کې د احمد بن موسی د تقوا او پرهیزګارۍ یو ښکلی بیلګه څرګنده شوه. ټول په جماعت کې د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د زوی احمد بن موسی په شاوخوا کې راټول شول، او د هارون الرشید په لاس د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام پر شهادت یې ماتم وکړ. خلکو د احمد بن موسی د عظمت، د هغه د غوره شخصیت، عبادت او د دینی احکام او قوانینو د خبراوی لامل او هغه درنوي چې د خپل پلار په نږدې درلوده، داسې فکر کولو چې د خپل پلار له وفات وروسته د هغه بزرګوار جانشین او امام د هغه زوی احمد دی. له همدې امله یې له هغه سره د امام په توګه بیعت وکړ. احمد بن موسی هم د مدینې له خلکو څخه بیعت واخیسته، خو ناڅاپه په منبر پورته شو او په پوره فصاحت او بلاغت سره یې یوه خطبه ولوستله او وی فرمایل، لکه څنګه چې اوس تاسو ټول زما په بیعت کې یاست، زه هم په خپله د خپل ورور علی بن موسی رضا په بیعت کې یم. پوه شئ چې زما له پلار وروسته زما ورور علی د خدای حقیقي امام او خلیفه او ولی دی. د خدای او رسول صلی الله علیه و آله و سلم لا لورې په ما او تاسو باندې واجب ده چې د هغه بزرګوار اطاعت وکړو. بیا یې حاضرینو ته د خپل ورور فضایل او لوړ صفات بیان کړل. بیا له احمد سره د موجودو کسانو ډله امام رضا علیه السلام خوا ته ورغلل. ټولو له هغه امام سره د امامت او جانشینه بیعت وکړ. د احمد لوړ مقام او د خلکو منل د دې لامل نشول چې حقیقت پټ کړي او دوکشي. هغه د تقوا او پرهیزګارۍ په وروستي مقام کې و. هغه د هدایت د لمر په ښکاره کولو سره خلکو ته وښودله چې هغه د امام موسی کاظم علیه السلام غوره اولاد او د الهي ولایت خادم دی. د ادب پاکوالي په لیدو سره امام رضا علیه السلام د خپل ورور احمد لپاره دعا وکړه او وی فرمایل، ای احمده، څنګه چې دې حق پټ او ضایع نه کړ، خدای دې تاسو په دنیا او آخرت کې ضایع نه کړي. د احمد بن موسی د ولایت له نورو څرګند وو. له ولایت څخه دفاع او د امام رضا علیه السلام د مرستې لپاره د هغه په لور حرکت کول وو. په هغه وخت کې د امام رضا علیه السلام په اسپیناوي سره د حکومت چلونه او د منحرفو ډلو لخوا رامنځته شوي غلط افکار له منځه تلل او خلک ورځ په ورځ له حقیقي اسلام سره ښه اشنا کېدل. د خدای حاکمیت خپرېدو او د عباسي خلیفهګانو او د غاصبو خلکو د بدې چیرې حقیقت روښانه کېده.
ګرانو قدرمن اوریدونکو، مامون چې یو ډیر هوښیار چالاک او هیلهګر کس و، د مسلمانانو د قهر او غصې د ختمولو او د خپل خلافت د ټینګښت په خاطر یې خپله ولایت اهدی حضرت امام رضا علیه السلام ته وسپارله. د امام رضا علیه السلام د باطینی ناخوخه باوجود هغه حضرت یې له مدینې څخه توس، یعنی د ایران په شمال ختیځ کې مشهد ښار ته ولېږدوه او د ولایت عهدې دندې ته یې اړباسه. حضرت احمد ابن موسی علیه السلام هم په همدې کلونو کې، یعنی له 1099 تر 203 هجری قمری کې، له خپلو وراره خپلوانو او اهل تشیع سره چې 2 یا 3 زره تنه وو، له عراق څخه د توس ښار ته لاړ. هغوی چې له هر ښار او سیمې څخه تیرېدل، د هغوی د ملګرو شمیر هم ډیرېده، تر دې چې ځینو مورخینو د احمد ابن موسی علیه السلام د ملګرو شمیر خواوشا 15 زره ښودلې دی. دوی له امام رضا علیه السلام سره د ملاقات اراده درلوده. مامون چې له یوې خوا د حضرت امام رضا علیه السلام د ستر شخصیت او علمي او مذهبي مقام په وړاندې له خپلو ټولو چلولونو سره سره له کړکېچ سره مخامخ شوی وو، او له بلې خوا له هغه امام سره د خلکو ستره مینه او محبت لیده، د خپل موقعیت په اړه اندېښمن شو او امام رضا علیه السلام یې په زهرو سره شهید کړ. بیا یې د هغه د شهادت لپاره په منافقت سره ماتم وکړ. کله چې د احمد ابن موسی له 15 زره مسلمانانو سره یو ځای له حرکت څخه خبر شو، نو په وحشت سره ټولو ښارونو ته اعلان وکړ چې د دغه ستر کاروان د حرکت مخه ونیسي، او امر یې وکړ چې هر چرته چې د بنی هاشمو کاروان مو پیدا کړ، د حرکت مخه یې ونیسي، یا یې مدینې ته واستوي او یا یې ووژنه.
خوګو دوستانو، بیا داسې وشول چې د احمد بن موسی کاروان د شیراز په ښار کې کلابند شو. په همدې وخت کې احمد بن موسی د خپل ورور امام رضا علیه السلام له شهادت څخه خبر شو او خپل ملګري یې راغونډ کړل او وی ویل، د دوی مخه د علی بن ابي طالب علیه السلام د اولادونو د وینې تویول دي. ستاسو په منځ کې هغه څوک چې غواړي بیرته وګرځي یا که د تیښتې لاره پیژني، نو کولی شي لاړ شي، مګر زه له دغو ظالمانو سره له مبارزې پرته بله چاره نه لرم. د احمد بن موسی علیه السلام ټولو ورونو او ملګرو وویل چې د جهاد لپاره به د هغه تر څنګ ولاړ وي. هغه هم د هغوی لپاره دعا وکړه او وی فرمایل، نو ځانونه د مبارزې لپاره تیار کړئ. هغوی له عباسي لښکرو سره په څو پړاوونو کې جګړه وکړه او دوی چې له ده او د هغه د ملګرو له زړورتیا سره د مقابلې توان یې نه درلوده، بالاخره په چل او هیلي هلی گره سره احمد بن موسی په شهادت ورسوه، ملګری یې یا شهیدان شول او یا وتختیدل، او بالاخره د ظالم عباسیانو لخوا د ایران په مختلفو ځایونو کې شهیدان شول. دوی همدارنګه دومره بې رحمه او متکبر وو چې حتی د احمد بن موسی په سپیڅلي بدن یې کنډوالې هم ونړولې. د هغه پاک بدن له ډېرو کلونو وروسته وموندل شو او د هغه ملکوتي حرم جوړ او د پرښتو د ښکته کېدا او د زیارت کوونکو د غونډېدو ځای وګرځېده.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د حضرت احمد ابن موسی علیہ السلام چې په شاه چراغ مشهور دی، د درنخ په حق له دا ځانګړې مطلب په همدې ځای کې پای ته رسیدلی. په دې هیله چې تاسو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي، نو په همدې ځای مونږ ته هم اجازه راکړئ.
خان او آباد اوسئ.
تلپات خوشبوی. د تهران د پښتو خبرونه خوشو مینوالو، د تلپات خوشبوئی ل نننۍ 22مې برخې سره زفاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم. په دغه لړۍ کې د اسلامي انقلاب د هغو ویناو او سپارښتنو په باب در سره ژغېږم چې په بیلابیلو مناسبتونو یې د مختلفو موضوعګانو په باب وړاندې کړي دي. نن هم د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د حق وینا په باب در سره ژغېږو چې د روژې د مبارک میاشتې په باب په کې سپارښتنه کړې دي. دوی د روژې د مبارک میاشتې یو مبارک میاشت بللې ده، او په دغه پاکې او محترمې میاشت کې صالح عمل ترسره کول، له ګناهانو ځان ساتل او د خدای په درگاه کې توبه کول بهشت ته واردېده او له جهنمه د لیرې کېده عوامل بللي او فرمایلی دي. د روژې میاشت مبارکه میاشت نومول شوې ده. د دغه میاشتې مبارکه شونه دا ده چې د دوژخ او جهنم له لارې د نجات لاره او فوزون به جنت ده چې د روژې میاشتې په دعا کې لولو: وهذا شهر الهي جهنم او ور، او همداراز بهشت او الهي نعمت په همدې دنیا کې موجود دي. هغه څه چې د آخرت انتظار او امید پوره کوي د هغه شی باطن دی چې دلته دی. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، هم د له جهنم دی او هم دلته نعمتونه په همدغه ژوند کې کافران، ظالمان او غولېدلي او مخالفان ژوند کوي. جنت هم همدغه شان. دا چې موږ له جهنمه جنت ته لاړ شو زموږ په لاس کې ده. دا کار هم دلته پوره کیږي، او په عیني باطني او واقعي بڼه کې نعمتونه لیدل کیږي. موږ دغه سفر ته د بدکرداری له جهنمه، د بدلۍ له جهنمه، د نیک تفکر او نیک چلند او نیکو کارونو د جنت او بهشت په لور تحقق اور بخښلی شو. لا دغه جهنم چې د دغه دنیا مال دی د نیک کردار بهشته د نیک فکر کوونی بهشته او د نیک چلند او نیک خوی بهشت په لور بدلولی شو. د دغه حرکت نامه انابه ده یعنی توبه ده، نو ځکه په دعا کې هم راغلی دی وهذا شهر الانابه وهذا شهر التوبه، په توبه سره په انابه سره له جهنم عتیق او جنت ته فوزن به ترلاسه شي.
تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان